سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اټن سره میدان وردګ د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه تجربه کرهنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل علم او محمد اغې ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته دروند مالی زیان اړولی. د لوګر ولایتي مسؤولانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې بې سرپنه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لږ تر لږه دیارلس پاکستاني سرتیري وشلي او نه ویشت سرتیري او ملکیان یې ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمېر لس او د ټپي شویو ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې دي نولس زیات شوی. فرانس پرس اټن ته ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرګي بریدګر نن له چاودېدونکو ډکو ټوکو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډېره د تحریک طالبان پاکستان لخوا شوي دي. بل لور ته د ازادي راډیو مشال څانګه په یو بل خبر کې وایي چې نن سهار پېښور کې نامعلومه کسانو یو پولیس په ډزو وژلی. د شاپور تڼې مدد محرر اسلام مشال راډیو ته وویل چې څلوېښت کلن شاهنشاه نومي پولیس د جون پر اته ویشتمه سهار له کوره د کار پر لور روان و چې په حاجي آباد سیمه کې برید پرې وشو. د دوی په وینا برید داسې وسلوالو کړی چې پر موټر سایکل سپاره و. د دې پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. پاکستان په دې وروستیو کې د ورته ترهګریزو پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي او د راپورونو له مخې تیر 2024 کال په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو له اړخه تر ټولو ډېر خونړی و. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 2023 جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو شپاړس پوهان او لس لوړپوړي پوځي چارواکي وژل شول. د هغوی تابوتونه د زرګونه کسانو په حضور کې د تهران د ازادۍ میدان ته ولېږدول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې د اسرایل په بریدونو کې چې د جون په 14مه پیل شول 615 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلی. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د ویش پر مرکزونو د اسرایل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نه شي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې د تېرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 415 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرایل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
د ژوند رنگونه
خوګو او درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د ژوند رنگونه د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوکنارو په کرکیلې بندیز لګول شوې دی او په ډیری ولایتونو کې کاروندګر ترې منع کړی دی، خو یو شمیر بزګران وایي وچکالی ده، بدیل کښنه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن بیا د کوکنارو کرته مخه کړي. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د زراعت پوهنتون پخوانی استاد انجینر مسعود شاه احمدی او زراعتي کارپو انجینر معروف صدیقی دواړه له موږ سره میلمانه دي. د خبرو پیل د انجینر صاحب احمدی سره کوو. احمدی صاحب، بیا هم یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت پیرزو کړ.
بلوار سره سلامونه او نیک چیږي تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ.
ډیر مننه احمدی صاحب. پښتنه مو له تاسو نه دا ده چې بزګران شکایت کوي، بزګران وایي چې بدیل کښت کې دوی سره مرسته نه ده شوې، وچکالي له بلې خوا ده، امکان لري دوی مجبور سي چې د کوکنارو کرکیلې ته بیا مخه کړي. کوم زراعتي بوټي یا کومې ونې امکان لري چې هم د اقتصادي لنظر او هم د کارکلي د سہولت لنظر د دې کوکنارو بدل سي. انجینر صاحب احمدی مهربان سي. بله او ری انجینر صاحب احمدی زموږ پختنه مو واخسته، فکر کوم تماس سره کمزوري شوې دی. انجینر صاحب صدیقی ته باورسو، انجینر صاحب احمدی ستاسو تماس موږ سره کمزوري دی، غږ مو سم نه راځي. که خپل موقعیت بدل کی کېدای سي وضعیت مو کشي، شبکه قوي سي د نت قاتسو. انجینر صاحب معروف صدیقی با ما هستین، موږ سره هستی؟
بله بله دارم صدا شما.
یک جهان ممنون،
بخیر خوب هستین،
شکر است. انجینر صاحب بزرگوار، یک جهان ممنون که با ما وقت ارزانی فرمودین، دیر مننم.
خواهش میکنم.
همه سلام میگن انجینر صاحب گرامی. انجینر صاحب پشتو ما سوال کردم از انجینر صاحب مسعود شاه احمدی، ایشان تماس
گرفتم گپ شما
گرفتین. شما اگر میتونین پشتو صحبت کنین، اگر نه دری هم خوب است. ما گفتم که در حال
صحبت میکنم روانتر صحبت.
باش. گفتم در حالی که کشتی کوکنار منع شده در افغانستان، اما دهقانان شکایت دارن، میگن که در قسمت بدیل معیشت با اونا همکاری نشده. میخوایم بدانیم و شما توصیه برای دهقانان داشته باشیم که کدام نبات یا کدام میوه، کدام درخت میتونه بدیل کوکنار باشه. در هرات سالهای گذشته میگفتن که زعفران میتونه بدیلش باشه. نظر شما بفرمایید انجینر صاحب صدیقی.
با تشکر از سوال خوب شما، بازم مجددم سلام خدمت شما و شنوندای عزیز، عصر همگی بخیر، زنده باشیم. طوری که خود شما در جریان قرار دارین، افغانستان یک کشور زراعتیه که حدوداً 75-80% مردم به کشت و زراعت اینا مشغول. و متاسفانه در سالهای اخیر طوری که شاهد حال هستیم، از اثر خشکسالی ها دیاغین ما خیلی متضرر شدن و متاسفانه همچنان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنم برای کشتهایی که نباتاتی که آب زیاد نیاز داره. و خود شما میفهمیم که کشت خشخاش هم کشت خیلی خوبی نیست، از نگاه شهری هم مجاز نیست، باید سر از اون کارم نشه و بدیلی به جا از اون یک نباته که نیاز آبی و کم باشه مثل زعفران و دیگه نباتات تیپی مثل انقوزه یا هنگ که بگم، اینا میشه که به جا از او استفاده بشه. به خاطر که مثلا اگر ما نبات انقوزه کشت بکنیم یا زعفران کشت بکنیم، اینا از جمله نباتات خود اقتصادیه و مقرون به صرفه هم هسته که میتونیم به حساب با سرمایه کم ما محصول یا مویلد زیادی به دست بیاریم. بنابراین میشه که دیاغین ما این پیام برای اینا داریم که رو بیارم به کشت خود زعفران مثل مثلا خود نبات انقوزه یا هنگ، دیگه نباتاتی که نیاز بینا کمه که هم از نگاه آب و هوا خیلی آب و هوای خوب افغانستان داره که به نبات زعفران خود شما بپنید که به نام طلای سرخ یاد میشه که به بیشتر کشورهای صادر میشه و همچنین نبات انقوزه که حتی میتونیم به هندوستان صادر شده، بیشتر صادر میشه و خوشبختانه حال کشتی و ترویج شده به افغانستان، به شکل خود خودرو هم میشه و شکل خود آبی هم که میشه، نیاز آبی خیلی کم میتونن این نبات به جای کشت خشخاش استفاده کنن که هم نیاز آبی کمه و هم از نگاه اقتصادی خیلی خوب است.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب گرامی. دو نبات را که شما نام بردین، انقوزه یا هنگ و زعفران، بازارش در داخل افغانستان خوب است؟ من گزارش هایی که به ما میرسه میگن که یکی از تولید کنندگان بسیار خوب در قسمت زعفران هرات است. بازارش در داخل چطور است و در خارج؟ میخوایم بازگرا بشنوه و بفهمن که قیمت اقتصادیش چقدر است.
نبات زعفران خودی که هست از چند سال به این طرف خوشبختانه در هرات کشت میشه که دو ولسوالی بیشتر کشت میشه، یکی ولسوالی پشتون زرغون و یکی هم ولسوالی قوریان که آب و هوا خیلی مناسبه، آب خاکی خیلی مناسبه برای کشت زعفران. دیگه قبلا که بود پیاز زعفران هم قیمتی بالا بود، حال چون که میفهمیم که بین عرضه و تقاضا یک رابطه معکوسی وجود داره که هرچی عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه، به اساس از او مردم خود دیاقین مخصوصا کشاورزای ما فوکس اینا رو پیاز زعفران بود تا 4-5 سال پیش و زودی نبات در هاروست میکردن یا یک سال دو سال که پیر میشد زعفران استفاده میکردن، فقط پیاز رو با پس میفروختم و حالا چون که پیاز زیاد ارزش شد و قیمت کاهش پیدا کرده، حال فوکس یا متمرکز خود سکتور خصوصی تاجرین و همچنان کشاورزا ما دیگه کسب‌وکارا اینا خود تمرکز اینا رو خود گل یا تار زعفران هسته که تار زعفران خود شما میفهمین که این یک نبات 7 ساله‌ای که به نام طلای سرخ هم مسمی است که به کشورهای زیاد صادر میشه که حتی خود شما میفهمین که از نگاه کیفیت یا کوالیتی در سطح جهان چند نام کشیده. پس بنابراین دیاقین ما میتونن که از این نبات زعفران استفاده کنم، دیگر نباتاتی که نیاز به اینا کمه از اینا کشت کنم به جای کشت خشخاش، چون کشت خشخاش که هسته از نگاه دین اسلام هم مجاز میه و دیگر اثرات بله. منفی هم به جامعه ما میگذاره.
بله بله، خیلی جا تشکر انجینر صاحب صدیقی بزرگوار. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین، نظر خود یا پرسش که دارین مطرح کنین. میکروفون ستاسو خدمت کدی میربانی. اوکی گران اوریدون که دی ازادی رادیو ده دی ژوند رنگونه پروگرام، میکروفون ستاسو خدمت کدی خپل پختنه مطرح کی. بله غاگی نارازی دی گران اوریدون کی، اوریدون که ځان موږ سره وصل نه دی فکر کوم. انجینر صاحب احمدی تاسو دوباره موږ سره اتل صاحب مهربان است خپل ځان معرفي کوي او خپل کوم ځنه متعلقه نیولې دا خپل سوال مطرح کوي، مهرباني وکړي.
قربان سماله د خوشاله کسا کې مې سنای ورو دي چې په هدا تلم به من ولا
څه عبد الاحد اتل صاحب مهربان است.
قربان سم د مواد مخدر اړوند موضوع د محترم سروت صاحب.
بله بله بله، د قانون شکایت کوي چې وچکالی ده او دوی د کوکنارو کرکلی منسوي دي او دوی سره باید کومک وسی وای مرسته دی موږ سره وسی کنه موږ مجبور یو چې بیا ورته مخه کو دغه بوچته.
قربان سم سرور واکن دغه چې سلطان محمد سرور صاحب له تاریخونو کې شکایت کوي چې بل اجل خلی کو خدا دې خبر کو سره بار بار مخکې د ځوانان بوخت نو کارو نه کړو خو څنګه ساغه مشکلات حل و نو چې مواد مخدر سرور سره محترمه باندې تبي دي دغه پر ځای باندې وس مثال د خبرې مرته بدلی معاشات نه نړیوال را کړی دي نو دولت را کړی دي پکاتو پکادل ته پهیلمن کې کروندګر سرور صاحب دا وڅی کری کال کې کری نو یا کال کې دی یا ریحان دی یا جواری دی هغه بدبختانه باید داسې وامه کې شي مسئلات ثاني نو تاسو ته به تر معلومات چې وس خلک مصارف ډیر باندې کې دی یو خو وڅالي د دولې خاصه کې اقتصادي ستونزې دي نو سرور صاحب موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه ده چې مثال د غزمیر پمبه او ته نړیوال بازار وګوري چې د غزمیر پمبه مثال جوار دی مثال ریحان دی دغه شانته نړیوال بازار نو وګوري چې د غزمیر اصلات په شو باید موږ د لاسته مثال خبرې وځي هغه په کم کې مات مثال سوي د غزمیر بصره پلاک را جوړي سرور صاحب
مننه. کارپوهان را سره دی انجینر صاحب احمدی او انجینر صاحب صدیقی حقوقی باتمن تاسو او نورو بزګران ته سپارښتنه لري. مننه اتل صاحب چې تماس مو نیولی یو جهان مننه. احمدی صاحب تاسو موږ سره وصل شوی بیا احمدی صاحب؟
بلې وصل.
بس اول خو دغه د اتل صاحب اندېښنو ته تاسو څه وایي؟ وایي د موږ پنبه ده او جوار ده او ریحان دي وایي بازار نه لري او موږ زحمت پیوستلی ده او سایم تقریبا عباس دی او د کوکنارو د کارکلی وای بدیل معیشت هم څوک نه راکی.
د اتل صاحب دغه خبره بالکل د تایید او مذکر د افغانستان څخه صادرات ډیر کم دي او موږ هیڅ داسې صادراتي لار ما سیوا د پاکستان نه لرو چې هغه موږ حاصلات خارجي مملکو ته انتقال شي. نو دا په صورت عموم کې د ټولو بزګرو تجارانو او صنعتکارانو د غوښتنه ده چې کم صدل ته په افغانستان کې د اصلاحات په شکل اختل کیږي یا هغه په صنعتي شکل تولیدیږي یا صادریږي برابریږي هغه باید صادر شي. د صادراتو یو اساسي لاره باید ورته معلومه شي او پر دې باید اساسي کار وشي. ولې زیاتره وخت کروندګرو په دې باره کې غوښتنه کړې ده، خو فکر نه کوم چې چا جا اساسي غوښتنه منلې وي یا پر دې کار کړی وي. زه داسې هم نه وایم چې دولت به خاص کار نه ورته کړی، دوی به خپلې هلې کړی وي. ولې تر ټولو غټه اساسي افغانستان د رسمیت نه پېژندنې ده چې په هغه سره زیاته کچه زموږ صادرات لارې بندې دي او زموږ د وطن څخه کم صنعتي یا تجارتي اموال چې دي هغه نه صادرېږي. نو په زیاته برخه دا ستونزه چې ده په زراعتي برخه کې موجوده ده، او زراعتي حاصلات مو په وطن کې داخل په ډېره ټیټه قیمت سره بازار ته عرضه کېږي یا په ګودامونو کې ذخیره کېږي چې هغه دوی په دې نیت کله کله په فابریکو یا ګودامونو کې ذخیره کوي چې ممکن بازار به سم شي یا به صادراتي لاره ورته ولچول شي. په بلاخره مجبوره کېږي چې بیرته هغه جنس پر پاکستان خرڅ کړي او د پاکستان د لارې په ډېر ټیټ قیمت اخیستل کېږي، او بیا پاکستان یې په خپل نامه او په خپل امکاناتو هغه پروسسوي، برابروي، په خپل نامه نورو ملکونو ته لیږي. نو زموږ لپاره نور داسې اساسي صادراتي لاره نشته مچوار د پاکستان څخه. نو زه خپله شخصا د دولت څخه او ټولو هغه اماکنو و دولتي اداراتو یا د صنعت او تجارت په برخه کې چې کوم مشران موجود دي، دغه څخه دا غوښتنه کوم چې په دې برخه کې باید اساسي پلټنه وسي، مجلسونه وسي، د بزګر غوښتنې ومنل سي، او د هغو څخه پوښتنې وسي چې په کومه لار امکانات ته. او د دې لپاره یوازې پاکستان بدیل نه دی، بلکې ډېر نور ممالک ته چې د هغو سره موږ کولی سو ښه روابط ولري، یا هوایي دهلیز د لارې یا د ترانزیت د لارې د نورو ملکونو په طریق سره د خپل زراعتي محصولات صادر کړو. نو په دې سره به هم د هېواد اقتصاد ته ډېر اساسي ګټه رسېدلې وي، او بزګر به د معیشت سره ګرځېدلې وي. په زمن کې به د بیکاري کچه راټیټه سي، او خلک به پر زراعت یو خاص علاقه او مینه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه احمد صاحب، مهربانی استه. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو مو سره په خط کې دی، مهربانی وکړئ ځان معرفي کړئ. بلې،
زه حبیب الله يم، د ناویه ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې مو زه د ازادي رادیو او ټول کارکونکو ته سلام علیکم.
و علیکم سلام.
زما نه کې هلو منې. نو موضوع د تاریخو د بجل پر ما اشاره.
بلې مهرباني.
پښتنه مو دادا
تاسو خپل سحکل څه کړلی وو، حاصلات مو څنګه وو، پسې مو کې مو اوس کا دریا کرل کی کنه؟
اره کو دناوی په ولسوالۍ کې کتن نه کړی کېدل، د شیو زېما چې بکړلی وو هغه حکومت ته ما باندې یوړل. نو موږ غنم کړو، غنم دې غنم بل پناوي کې بل شي نشته. یو پالیزون خلکو کړلی دي اندوانو، خو هغه ولاړ بازار یې نشته، خلک دغه شي نو خالي وته کښې نشته. او بل غنم موږ تخپله چې موږ کړلی دي، موږ حساب ورته وکړي په درې نیم سوه خپله غنم موږ ته پرېوته. یوه ډی پي امبار موږ په 10,000 کالدای رانیسو، سپین په 3,500 رانیسو. هغه چې حساب ورته وکړي پر جریب باندې زموږ ته سو امبار غواړي، موږ ته 50 روپۍ لا نه پاتېږي، 50 روپۍ له والله سره پاتېږي. د مسلمانۍ خبره مې دا درته وکړه، د افغانستان خلک دا رقم سره ستړي دي، غریبان خلک نه زموږ آواز څوک اوري، نه زموږ بغارې څوک اوري، نه یوه لار کې، نه نړیوال اوري، نه کفر اوري، نه ولا کې اسلام اوري.
حبیب الله صاحب، څو بچیان دي کور کې؟ څومره سرخیل خانه ده؟
زما لس اولادونه دي، لس مې زامن دي.
نامې خدا
او 15 میلیونې دي. نو دغه شي
لس زامن 15 نظامن پینزل لونه پینزلس
او کوزای م کوشنیان می دی، نور انجن دی می دی، تقریبا 22-23 کاسه تقریبا رسیدو.
زمان دی کار کی؟ څه کار کی؟ وګین کار کی لکه زراعت کی اخته دی کنه؟
دلته خو کار نسته محترم، کار پر دنیا د لسر په ولا کسته چې دلته دی سو کې روزانه وکي. د خدای بار مانو چې مشتي روزانه پیدا کېدلې، مشتي یو کار پیدا کېدلې، موږ نه کار لرو. خاص د غمځکې ته ناست یو، غمځکه دغه رقم دی چې موږ ته شی نه جوړي، د عیال غلاله والا کره جوړي. دا خلک بره مجبور دي، دا نړیوال دا 40 کاله موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ کومک تو سره کوو، کومک یې دغه چې دی چې یو چا ته هم ورسېږي، یوه بوجۍ امباري، یوه بوجۍ تورې سپینې، یا یوه بوجۍ وړو سره یې. په دغه باره زموږ اقتصاد نه سره سمېږي، دا رقم نه نړیوال زموږ سره مرسته نه کوي. موږ خطا ایستلی د شل کال یواله لواله سره سره کی.
حبیب الله صاحب تا ویلې چې غنم دې کرلی وو، د غنمو تر څنګ دې نور څه کرلی وو؟ میوه چې شو کنه پالیز دې درلوده کنه؟ سخ کال
دغه پالیز مې درلودې، پالیز خو دنه اوبو سره شولاړې راسه شل شو ګرځېده، او غنم مله دغه رقم وو چې
د چې پالیز
دغه رقم
د خربوزو پالیز کې دین دوه
غنمو د بینډري پالیز
ها 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 ها
د اندوانو پالیز مې نو د بادرنګو او د بینډري پالیز مې وو.
د تاسو کلی کې اکثر د خانان د تاسو گاونډیان چې دي اوغې ممدا غنم او پالیزونه د ترکاری لري ک نور څلري زرا مړنی مړنی نسته مړنی مثلا ونی نور میوه
کمی دي کمی دي دا چې یو ځای مې ک یو باغ مغي یا درخت مخته د دلته ټول زرات چې دي د غنم دي یا خلک د پالیزونه د اندوانو کوي بل شی دلته نسته بس دا غنم او او سوس بار چې مودې جواری دي نو اصله زیات خلک دا پمبه ورسره کوي شي اوس خو موږ د وچکلو د وبدونه نه لرو البته مو اقتصاد سره کمزوري دي په پښتو مو اوس نه رسیدي د امبارو د خواسه دواوي یو بوتل دوا مسته په 6000 کلداري راکې یا په 5000 کلداري راکې هغه موږ اوس کار نه پرتي.
حبیب الله صاحب ته موږ سره پات سره په خط کې ټلیفون دې مخه تا کوه. انجنیر صاحب احمدی را سره دی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو، هغوی به تاسو ته توصیه ولري. انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب له هلمند له ګرمسیر تماس نیولی دی، مشکلات تاسو واوریدل. دوی ویلې چې کاری ډېر ورته ګران تمامیږي، ګټه نسي تر اخیستای، څه توصیه ورته لري انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب ته؟
دا حبیب الله ورور خبرې یوازې دا د دم مشکل نه دی، بلکې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه موجوده ده، او موږ په وار وار د دې سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مسلکي کسانو سره اړیکه جوړه کړئ او داسې کسان پیدا کړئ چې هغه په مسلک کې ماهر وي او هغه تاسو ته داسې مشورې درکړي چې تاسو دغه ستونزه حل شي په اسانۍ سره. زه یو ښه مثال د لې په کندهار کې درکوم. زه د واټس اپ تلاره تقریبا د نیم افغانستان سره د کندهار څخه پاړیکا کیم چې هر څوک په زراعتي بش کې ستونزه ولري یا دغه سې د حاصلاتو کچې هم ټیټي او د حاصلاتو عاید ډیر کم وي او دی سر رسیږي، یعنی کم مصارف شي کړي عاید هم د مصارف سره یو رقم برابر سي، نور دی ته هیڅ شي پاتېږي. نو غواړم موږ داسې مسلکي مشورې ورکوو په لومړی سر کې د کښت په شروع کې موږ دوی ته ځینې سپارښتنې کوو چې په هغه سره د دې مصارف کم شي په ځمن کې حاصلات زیاتېږي او عاید هم ورسره زیاتېږي. زه یو لنډ مثال درکوم. خپله حبیب الله ورور د ډی پی کوټ څخه شکایت وکړي، په وار وار موږ کروندګرو ته ویل دي چې تاسو نور ډی پی کوټ په زیات اندازه مه کاروئ، ځکه ډی پی کوټ چې دی هغه د مصارفو تر څنګ ستونزې هم زیاتې زیږوي، او په افغانستان کې اوس ډی پی کوټ چې دی هغه ټوله د یو اکیډیه پر اساس کاریږي، او بدبختانه ستونزې زیاتې دي او دلته زیاتره کروندګر د دې څخه چې شاید لاس راوړي ولې ستونزې زیاتره پیدا کیږي. موږ په خبره په مسلکي توګه پر یو جریب ځکه باندې د 2000 افغانۍ څخه نیولې تر 3000 افغانۍ پورې لا هم کروندګر د ډی پی کوډ مصارف کوي چې دا ډېر هغه په لوړه کچه مصارف دي چې دی خپل پاتلات سره دغه عاید ډیر ترلاسه نه سره وړلای او ګټ نه سره رسیدلی. اوس په تیر خبرونه کې ما د انتقال یادونه وکړل، اوس بیا غوایم چې اوس نړۍ مختتللې ده، هغه خبره هم نشته چې د نړۍ د نورو ملکونو څخه موږ ته امکانات نشته یا شی نه رسیږي. اوس کم څه په امریکا، کاناډا او جرمنی او ترکیه په ارزای کې پیدا کیږي، هغه په افغانستان کې هتا پیدا کېدلی شي، کو صرف دا غسره پوها او معلومات مهم دي چې څوک ولري. اوس انتقاد موږ پر یو جری باندې د 400 شپېته افغانو کو درکو، یعنی دا انتقاد کو چې دی د 400 شپېته افغانو پر یو جری مصرفيږي چې د دلته په دغه ځای کې 2000 تر 2500 افغاني بچت کیږي. دغه بچت کله چې دی وکی هلته چې دی اصلات واخلي د اصلاتو باندې 2500 اضافه کیږي یا 2000 اضافه کیږي، کاغه ډیری اضافه نه سي یو نیم زر زر افغانۍ خو اضافه کیږي. دا چې پر فی جریب د ته زر یو نیم زر افغانۍ اضافه سي دا خپل د عاید دی. نو په زیاته کچه ستونزه چې دی هغه غیر مسلکي تور دی، د دې خوانه بده یې ځکه په ډیرو ځایو کې اوس مثلا ما یو نفر ته توصیه وکړله، هغه اتیا جریبه غنم کرله. دلې په کندهار کې د میدان یوایي پر مخامخ د دامان په علاقه کې غنم کرله. ډېره غټه باغداري ده، هلته اووه بزګر پر ولاړ دي. اووه ته یې اووه دانې کورونه ور جوړ کړي دي او دی خپل عمر سره ستړی یې. نو ده زما څخه د مسلکي کرنې غوښتنه وکړله. ما ټوله د کرنې توصیه ورته وکړله او په لومړي ځل مې د 1,00,000 افغانو د کور د استعمال څخه دی را وګرځوئ. په شپږ دېرش زره افغانۍ مې د ده ټوله مشکل ور حل کړي، یعنی 1,00,000 افغانۍ او شپږ دېرش زره چې سره مقایسه کې تقریبا 1,00,000 څلور دېرش زره داسې د ده بچت په اول سر کې وسو. دغه پیسې دی کولی شي چې بیرته مثلا د ده دغه پیسې لکه پرایه چې اضافه سول او دی دغه څخه ښه اساسي ګټه ترلاسه کولی شي. اوس سږ کال یو طبیعي آفات هم موجود وه، دغه تر څنګ اقتصادي ستونزې هم موجودې دي، د اوبو کمښت هم موجود دی، مختلفې نورې ستونزې دي چې هغه د بزګرو دغه ستونزې یې زیاتې کړي دي او د دې پر حاصلاتو یې ډېر منفي مثبت اثر کړی دی. چې هغه منفي اثر یې کړی دی چې مثلا د دې حاصلات ډېر کم شوي دي. مثلا یو څوک د 50 منه غنمو څخه ګرسره 15 خورواره غنم اخلي، ولې مخکې 12 خورواره 12.5 خورواره غنم اخیستله چې درنیمایي لا ډېر کم شوي دي. نو موږ دوی ته تل دا وایو چې تاسو د مسلکي کسانو سره لږ ته اړیکه پیدا کړئ، کوشش وکړئ چې د هغو سره په اړیکه کې پاتې شئ، حتماً به تاسو ته ګټه درسیږي. که نه یې سر د نن ورځې څخه دغه دی زما شماره، زه ټولو کروندګرو ته په عامه توګه وایم چې 0 5 4 1 0 8 4 4 ما د واټساپ شماره ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان په یو لیرې پرته ولسوالۍ کې نه، خدای دې وکړي چې په امریکا کې نه، چې په هر ځای کې زراعتي ستونزه ولري، زه د خدای لپاره په سبیل الله ستاسو په خدمت کې یم. دا یوازې اوس نه، بلکې د 9 کالو راهیسې زه د واټساپ خدمات لرم چې آن ما د ورځې 150-200 میسجم جواب کړی دی. اوس هم پیلن دغه رقم کار دی. نو دغه د دې هغه اساسي طریقه ده. او بل دا د اوبو کمښت د یاد کې ګوره د پالیس کرلې دي، د څونه مصارف کېږي، یا پلمزه کول به کوي، د بزګر د لاس مزدوري ده چې هغه دغه په بیلچه باندې دغه جوې جوړوي، ورته د اوبو لارې جوړوي، دغه تر څنګ تخمونه ورته رانیسي، کودونه ورکوي، اوبه مصرفوي، وخت ضایع کېږي. تر هغه سربېره د دې پالیس ختمېږي. دا د اوبو کمښت دی. د اوبو د کمښت څنګه په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ډېر چټک توګه د دغه ستونزو سره په اساسي توګه مخ دی، چې یعنی په نوره نړۍ کې 2% مشکل، په افغانستان کې به 9% دا مشکل زیاتېږي. ځکه بدبختي دا ده چې په کښتونه کې یوازې غټې برمې دي او د غټو برمو څخه بېخي زیاتې اوبه د مځکې د شکم څخه راخېږي، چې هغه د مځکې واټر کیبل یا دا د اوبو سطح چې دا ورځ تر بلې کښته کېږي. برمې اوس په سیالي وال کېږي، د 40 متره پر ځای 100 متره وال کېږي، د 100 متره پر ځای 1.5 سل وال کېږي، د 1.5 سل پر ځای حتی ما اورېدلی دي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 300 متره برمه وال کېږي. نو دغه ستونزې موجودې دي. دوی د ډریپ اریګیشن څخه کار واخلي، په اوله پلای په یوه جریب کې 8,000 تر 10,000 افغانۍ مصرف کېږي. خو زه باوري یم چې دوی به ډېر ښه حاصلات ولري.
مننه مننه انجنیر صاحب احمدی. همکار مراته وای چې یو ګران اوریدونکو را سره په تماس کې دی، په خط کې دی، له پاکستان یې تماس نیولې دی. مننه مننه حبیب الله خان، مهرباني وکړئ مایکروفون به خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب.
نوریاس نوری نیم، سلطان محمد سرور یم. نوریاس نوری دی ما همکار دی، ته خپل ځان راو پیژن ګران اوریدونکو.
بالکل
خان زرمولوال صاحب، مهربانی مهربانی.
نو بس کله کله خو تاسو غلطی کیږي، نو تاسو موږ بخښي، تاسو بخښو،
الله دې وبخښي، فرق نه کوي. ټوک مې د سره کولې،
نور همکاران خو ښه دي انشاءالله،
ټول ښه دي. خبرونه زراعتي خبرونه ده، د کرنې مبارک غږیږو، مهرباني وکړئ.
تعقیب کړی مې ده او د زراعت په باره کښې. نو د زراعت په باره کښې خو زراعت خو چې ده سلطان محمد سرور صاحب، یقین دی چې دغه د زراعت دپاره اوبه چې دي ډېرې مهمې دي، ځکه زراعت چې ده د اوبو باندې پایښت کوي او یا په ورخ باندې. نو اکثره جوې کښې چېرته اوبه ډېرې وي، زیاتې اوبه وي، مثلا بیادی خرد شیشی یا مثلا سای دیری و بولری یا دا برمیزی ناغل تشتم را دیری و بیال تا سلطان محمد سرور صابو اصلات سیدی خواه اصلات سلای کرده سکوله یعنی زراعت سیده کرده.